اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو ستړي مشي د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې پر مور پلار باندې د اولاد د حقوقو پاکل خبرې کول موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی تاج الدین منصور. میلمه ته خراغلاست وایو ستړي مشي په خیر راغلي. په پیل کې به درته وایي چې اولاد په خپل مور پلار باندې کوم حقونه لري.
سلام تاسو ته، تاسو درنه اوریدونکو ته، دغه اولاد خو ډیر حقونه لري هغه باندې، مور او پلار باندې، او همدغه ښه نوم انتخاب دی، دغه پرورش او تعلیم او تربیه او ښه روزنه او د ژوند اسانتیاوې ورته برابرول او د دې د ښه شخصیت جوړول لپاره یې باید الیزلې وسی او د دې تزامت وي سپسیسی په راتلونکي کې او خپل مور او پلار ته او کورنۍ ته ټولنې ته همدغه مملکت ته پکار راشي. یعنی په دې معنی چې مور او پلار د دې وظیفه لري چې خپل اولادونه په ښه شکل سره تربیه وکړي او لوی کړي او دغه شی ورنه جوړ کړي. او ډیره مهمه اولویت ماته لري دا دی چې دوی بین المللي معیار باندې باید دوی لوی شي. که دوی مثلا څه چې خوښېږي د دوی، مثلا که هر رشته څه د دوی خوښې هغه باندې ورباندې په جدي شکل سره زده کړي. او دا تعلیم ډیر مهم دی، هغه څه تعلیم څه معیاري بین المللي او هوساین لابل وګرځي او دوی وکولی سي په خپل مسلک کې نورو ته هغه ورسوي، فایده او کومک وکولی سي.
بلې، په افغانستان کې څومره د اولاد حق ادا سوی؟
دا خو ډېر ښه پوښتنه ده او متاسفانه اکثره موارد محروم دی دغه د افغانستان خلکو اولادونه او دوی اساسي حقونه ورته نه ورکول کېږي. همدغه یو خو تعلیم دی، تعلیم خپل تاسو پوهېږي په دغه محرومه ټولنه کې په افغانستان کې که تاسو بررسي وکړئ خپل پوهېږي تقریبا اویا سنه پورته اولادونه ماشومان خصوصا انجونې د تعلیم نه محروم دي. نو دغه محرومیت ډیر بد تاثیر لري او خلکو ډیر په دې کې مایوس دي او دا ډیر زورونه کوي خلکو ته، ذهني او فکری آزار لري دغه سیالت او متاسفانه دغه نه رعایت کیږي په افغانستان.
په افغانستان کې اکثره کورنۍ بې وزلې دي، کله چې دوی د خپل اولاد حقونه نه ادا کوي نو دوی دلیل راوړي چې نسته پیسې څه وکړو. آیا دا یو منطقي دلیل کېدلی شي؟
دا تر یو حده په دې خبره موافق یم، یعنی یو اندازه تاثیر لري. یعنی یو مور پلار سه په ژوند کې د دوی اقتصادي وضعیت خراب وي او ژوند یې ښه نه وي، دا خو واضح ده. دوی شپه ورځ د دوی فکر همدای سه څنګه دوی هغه وکړي خپل دا د نس غم وخوري. یعنی د دوی د شپه ورځ په دې سوچ کې سه څنګه یو دوه روپۍ پیدا کړي او یعنی یو وخت لري دوه وخت نور نشي خورای. دوی دا روحي مشکلات تاثیر کې دوی په اولادو باندې، اولادونو دونه خو بل تاسو پیږی چې کله یو کس وغواړي چې تاسو درس تعلیم وکړي کم تر کمه یو څه انرژي او خوراک او یو څه ویتامین او دغه موارد ته خو ضرورت لري. یعنی هوساینو ته ضرورت، هوساینه په خپل پیږی چې په اقتصاد کېږي، پیسو کېږي، په امکانات کېږي. نو دولتي مکتبو ته مزید دوی سهاري کم تر کمه یو شی باید وخوري چې دوی تر غرمې پورې هلته انتظار باسي. نو غرمه کله چې کور ته راځي بیا مستړی فکری او فزیکي دواله دوی استالتیاس پودی کستا او دوی مکلفیت پودی لرید مور پلاس بشراگان ته چی پیدا کی. دا ډیر بد دی متاسفانه. پیغمبرسان فرمایي سه فقر ډیر بد شی دی، فقر د فقر نه د کفر بوی راځي. نو دا غدیر واقع مسلمان هیڅ کله نه غواړي چې دوی ټولنه ژوند باید فقر تیر سي. دا ډیره بد نه دی چې فقر یعنی باید موږ ومنو.
bale یو موضوع خو فقر سوال، مګر ځینی کورنۍ د سلیدل کی سره دوی پیسې لري مګر د اولاد پروزنه او تربیه کې پاملرنه نه کوي. یعنی په عامه خبره ماشومان پیدا کوي او بس نور مسولیت نه اخلي چې مثلا پوښاک څه ډول ورسیږي، خوراک څه ډول ورسیږي، تربیه ته زده کړې ته. زه مطمئنه یم تاسو به هم داسې مثالونه لرئ د دغو کورنیو پاکله څه وایې؟
تاسو خپله ښه پوهېږئ چې هر مشکل، هر منفي پدیده په افغانستان کې خپل پیګه سي علت لري او عمل لري. یعنی کله سي او مور او پلار په افغانستان کې سي بي سواد یا غو سواد په تو ارزښت او خیګنه او په خواله نه پیګي دوی بشراګان. یعنی کدوې خپل تعلیم یافته یي په اساس، یعنی دوی تعلیم کړی، دوی ته امکانات برابر شوی وي، تعلیم او تحصیل دوی ولري، خامخا خپل اولادو په سي تاکید کوي، تلاش کوي او زحمت ور باندې باسي سي دوی هم باید یو شي جوړ سي. هغه کورنۍ سي توجه نه کوي، دوی خپل نیمګړتیا ده. خپل تاسو پیګه سي په افغانستان کې تر دغه سلوي قالو سم دغه وطن مختنیزی او پرمختګ نه لرو او پیشرفت نه لرو ترقی نسته پکې دا د دې علت سه خلکو د تعلیم ته د دانش او ټکنالوژي او ترقی او د ټکنالوژي فکر د ډیر دوی هغه کړای دا بی توجهی کړای دا یعنی دغه خپل ډیر مهم چې د مکلفیت د مور او پلار په دې کې مشخص دی او دوی مکلفیت بدې لري خپل اولادونه بعد معیاري شکل سره دوی بعد وروزی هر رقم کې بعد د وروزی په دې کې یو مشکل نور مسته سی اواز مور او پلار هم نشي کولای دا کار وکړي په دې کې بعد حکومت او سره حکومت کو کې خلک جامعه ټولنه دا ټول یو بل سره ارتباط لري یعنی اړین دی دوی یو بل سره لاس ورکی او دغه خپل د ښه اهدافو لپاره مرسته وکړي یعنی کومور په لار دی تشویقي سره خپل اولادو ته ولي کیس مکتب ته مکلفیت لري هغه مکتب کې یعنی خو استادانی کیفیت د تحصیل پورته ای تعلیم خه تعلیمی او د دوی مدیریت خه مدیریت دی دوی یعنی هر ورځ دوی باندې بعد د څه تلاش وسی سره دوی یعنی کوایس سره وکړي خپل اولادو الته ولي او روزانه د دې هغه ولري توانایي ولري یعنی د دوی په مکتب کې چې شي اخلي څنګه تحصیل کوي څنګه تعلیم کوي دوی باندې روزانه تاثیر استا کنستا د دوی هم شخصیتی اخلاقی او هم ذهنی مورد باید پورته سي او ظرفیت لوړ شي
لکه څنګه چې یو مشهور خبر دا وایي چې د ماشوم لپاره یا د اولاد لپاره لومړنۍ خوانځای دغه کورنۍ ده که په دې باندې خبر راته وکړي چې څومره مسولیت کورنۍ لري څومره مسولیت به خوانځای لري
دا خچې دی د کلاس ماشوم پیدا کیږي ل اول مرحله نه مثلا یو دوه درې میاشتې یا بل اخر یو کال دوه کال دغه سي اماغه مرحله د تربیه او د شخصیت تکوین لپاره د مور او پلار مکلفیت شروع کیږي تر هغه چې دوی مکتب ته دی او ښوونځي ته زیالته دوی ته تعلیم ته ځي نو مور او پلار خو ډېر مسؤلیتونه لري بې سوادي او عدم د دانش په افغانستان کې دا مشکلات سته یا کلس یو کس د تعلیم د اصول او د معیارونو کیفیت او د دې د ښېګڼې لپاره څه چې باندې ونو پیږي دوی په قصه کې نه دي دا مشخصه ده چې موږ ډېر کورنۍ وینو مور او پلار څه کله د ماشومان خیر سیدان هم لري توانایي لیاقت خط رغب لري یو څو کلس مکتب ته لاړ سي مور او پلار د دوی اولین مزاحمت کوي د دوی ته تاسو مکتب ته نور مزه سپ درد خوري نور خلک سوي لري تاسو چې لپاره مکتب ته دی ولې دادا یعنی دا ذهنیت دغه سي منفي فکر اولاد مندي دا ډیر بد ادم په اخرت او په دنیا کې خپل اولاد او الله تعالی په دربار کې دوی ملامت دی او جواب ورکړي
منصور صاحب تاسو ډیره ښه خبرې ته اشاره وکړه چې مور پلار اولاد ته وایي چې یعنی مکتب لومړیتوب نه لري لومړیتوب کار لري چې او څه پیدا د افغانستان په اکثر ورټونو کې لارو کې لیدل کیږي چې هغه ماشومان په کار باندې اخته دي په شاقه کار باندې چې وخت د درس او تعلیم ده آیا دغه ماشوم به دومره څه وګټي لکه پروتلون کې چې غونه ډیر زیان کوي دای لدی عملات زدا کړی نه دکړي
په دغه موضوع کې زدا سویلې سم سره دغه ماشومان سه شاقه کارونه کوي دغه خاول مونږ غلری او سه قوانين لرو یو مونږ می قانون درلو ته قانون محافظت د اطفال او مثلا په افغانستان کې د قدس قانون نو سه هم حمایت د اطفال مونږ لرو په بین المللي سطح کې او په افغانستان کې داسې قوانين د اطفال او دغه د ماشومان لپاره د حمایت لپاره داسې قوانين نشته چې دوی یعنی خپل حقونه به ترلاسه کړي او تاسو خپل پیږي چې په دغه حالت کې دوی راځي شاخه کارونه کوي ډیر خلک پدې کې مسولیت لري دوی باید دا کارونه نکړي اول مرحله دا ده چې دوی کورنۍ مور او پلار د حق نه لري چې دغه بشرګان ولېږي او شاخه کارونه وکړي پدې ته دوی حق ځای کیږي یو حق نه سو حقونه دوی ځای کیږي او په خولاند کیږي او دوی بشرګان نشي کوي خپل چې انساني اخلاقي او ديني حق لري دا غزه په خون لاندې د دوی شخصیت او عزت او ابرو او بل اخر د دوی راتلون کې جوړی تبا کیږي او مشخص دی په افغانستان کې مونږ ګورو چې ماشومان متحد دي په مواد مخدر مواد کې دوی غرور متاسف دي او دوی بشرګان خپل ژوند بخیل لاس اور کړل یا لیوانه سي دي یا روحي مشکلات لري یا متحد دي یا بل اخر متاسفانه بيزا استفادې ورنه کیږي جنسي تیرای ور باندې کیږي جنسي زورونه ور کیږي دغه نور ډیر مشکلات دي یعنی په دې معنی چې دغه کار شاقه کار دغه ماشومان لپاره د جرم دی د خلاف دی د خلاف د انسانيت او اخلاق او د دین او د ملي او بین المللي قوانینو خلاف کار دی بعد د جلوګری وسی په دې کې کورنۍ مسؤلین دغه ټولنه د ټولنې چارواکو او دغه ترغیب ملایمان د جماعتونو او نور خلق څه چې وروره توانایي لري پیغمبر سلام فرمایي په همدغه باره کې مثلا فرمایي او کلکم رايون کلکم مشغولون عن رایته یعنی تاسو د یو چوپان په حیثیت او د خپل لاندې خلک په باره کې تاسو مسولیت لري دا په دې معنی نه ده یو مسلمان یو کس د کورنۍ یو غړی یو ماشوم زی د سره غاړي کال ته بشارګي یعنی شاقه کارونه کوي سحر کار کوي یعنی شاقه کارونه کوي په دې کې مونږ باید حسول رس کزه یم هر څوک دی یعنی په دې باره کې مسولیت لري دغه بشارګان دغه مصیبت او بلا او دغه آفت نه وژغوري او دی وروره دراوري په دغه صحیح ټولنه کې او مکتب ته شامل کی مدرسې ته شامل کی او د دوی شخصیت لپاره کار وکړي دوی راتونه یعنی په دې معنی سره هر یو وګړي در یو مملکت هغه سرمایه ده معنوي او مادي سرمایه ده چې هغه خیر ورغلسي د خپل وطن ته بدد خوري خپل ژوند ته بدد خوري خپل راتلون کې د دین یو وخت مکوای سوس د خپل د وطن د سمسور لپاره موخه کارونه وکاو د دوی لپاره مسفاده وکړو متاسفانه دغه ذهنیت په افغانستان کې ډیر کم دی بخیز نشته یعنی تقریبا او دغه مشکلات د سمون د هر بخش په افغانستان کې ماشومان لپاره بې ځای ژوند لرو او بدبختی ورته لرو او مونږ هیڅ کله نشو کوای او نه کولی سو نه مونږ کوم تاریخ لرو چې دغه بشارهګان او دغه مظلوم طبقې ته مونږ دوی هر ورکو دغه نه اراده شته او نه کوم پلان پدې کې لرو او تر اوسه مدسته متاسفانه
نه bale منصور صاحب که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم کلک ډیر وضاحت ورکړي کله چې اولاد ته دغه حق نه ورکول کېږي د کورنۍ له خوا هغه که علت نیستی او ناداری که علت د کورنۍ بې سوادي یا که هر څه یا که بې پروايي وي دا څومره منفي اثر لري او بیا بیرته خپل ځان ته کورنۍ ته ټولنې ته کوم زیان اړولی شي
په دې معنی چې موږ دغه شخصیت کله یو کس غواړو چې تربیه وسي د ولکتوب او د ماشومتوب د دې حالت دا کوي سو هر رقم یا که منفي وغواړو منفي خواته ځي که مثبت وغواړو مثبت خواته ځي نو په دې وجه مکلفیت مو ډیر دی او دوی که مونږ په دې کې توجه نکړو دغه مشخصه ده که کیدای سي په راتلونکي کې دای مخدره مواد کس معتاد سي یا مثلا کوم بل پرته له انساني اخلاقي اصولو نه کوم بل وظیفه ځان ته انتخابوي لکه اختطاف لکه غلا لکه قتل یا لکه مثلا نور دغه موارد که دوی وروره عادت کدی که ایست دغه خپل د دوی موجودیت په کورونا یا په ټولنه کې یو مصیبت دی یو بلا ده یعنی هر مرحله هر لمحه کوي چې دوی ځان ته او نورو ته ضرر ورسوي په دې دوی په ښه شکل سره او قانوني و اصولي شکل وروره دوی ته لارښوونه نه درسه وای دوی ته وروره پام نه درسه وای دوی ته اغه نه درسه وای چې دوی مشخص دوی خپل یعنی په دې یقین ورسوي چې دوی مونږ وظیفه په ژوند کې چی شي ده دغه روزنه دغه تربیه دغه دوی ته باندې زحمت استل دا د یو کال دوه کال درې کال کار نه دی تقریبا د کلونو کلونو کار دی سي تقریبا کم تر کم شل کال بعد یو کس باندې زحمت وي استل چې ترغه دغه نه یو ښه شخص راوځي او دغه اغه نه ښه استفاده وسی مونږ مثال ډیر واړه مثال ورکوم یعنی لکه نیالګي یا دوی نیالګي په شکل دی کنیالګي ممکن وو دغه پرورش ورته وکړو یا وخت خوونه سی او د دینه میوه استفاده کی کدا کینه او دوی ته او بو ورنکو یعنی وخوره او خامخه د خرابیږي او ژوند د خرابیږي یا وس وخت اوچیږي او د کار نه لویږي او کار نه ورکوي دا غسه مثال د یو د مونږ او تاسو د ټولو مکلفیت داده سه ماشومان یعنی ټول باندې حق نه دی او باید دغه بیچارهګان او دغه خایسته او د الله تعالی معصوم مخلوقات باید مونږ دان ته اجازه ورنه کوشو دوی اوروره هغه هوشي ژوند خراب سي دوی راتلون کې خراب سي او دوی بد کارو ته مخه وکیا
یو بل څه تجربه سوی هغه دادی چې مثلا په یو شمیر کورنۍ کې چې ډیر بی وزلی او غریبه کورنۍ دي بیا هم د دوی اولادونه تکړه یې خروزل کیږي او یو شمیر کورنۍ چې هغه دوی پیسې دار هم دي مګر اولاد تنبل بی سواد په کوڅو کې ګرځي هغه رقم چې یو غریب خپل اولاد تربیه کوي هغه څوک چې شتمن دی هغه نشي کولای تاسو خپل خبرو کې غربت ته اشاره وکړئ د ډیر بد پایلې لري مګر بل اړخ ته بیا تجربه لرو چې یو غریب کورنۍ خپل اولاد ډیر ښه روزلی سي په دې اکل وزات راکړي
دا خو ډیر ښه ده دا خو یعنی په دې معنی تاسو په دغه سوال مونږ کولی شو د خپل بس اما جانبه وکړو یعنی هر خوا مونږ په دې کې بررسي وکړو دا په دې معنی ده ستا خبرو په تایید سره دا ویلی سم څه تجربه ښودلی ده او مونږ واقعي په دغه خپل ټولنه کې دا وینو داسې خلک تاسو وایي یعنی اوس مونږ یو بل شی ته اغله یعنی په دغه یو نیم کورنۍ کې څه مدیریت دی دا مدیریت مشخص نه دی دغه کورنۍ سواد لري که سواد نه لري دغه داسې کورنۍ مونږ پیژنو چې په ژوند کې مور او پلار بے سواد دي او اولادونه لکه تاسو لی ډیر ښه درجه اعلی درجه د تحصیل او تعلیم ته رسیدلې دي او دوی خپل اهداف یعنی کولی دي چې دوی خپل اهداف خپل اولادو باندې برنامه ورو رپلی کی او دا تطبیق او ورسوي مو ډیر داسې خلک لرو دا تاسو خبر په تایید سره ده دا داسې واقعیت استا او بل دا چې هغه کورنۍ مثلا دا توانایي لري په ژوند کې د رفاهي حالت ډیر برابر دي د دوی اولادونه متاسفانه یو داسې حالت مونږ لرو چې په هغه اهداف ته ځان نشي مشکلات کې گیر سي او دا نور اخلاقي او قانوني کارونه کې ادم د کنټرول توجه همدغه سیاستیا وي ورته برابرول په هغه شکل سره چې دوی د خراتون کې لپاره په کار راشي هغه سي ورته نه دا ورکړي مثال یو وړه مثال درکوم تاسو ته یعنی په دې معنی چې یو کس کورنۍ ده مثلا زوی مثلا د وکال دی یا لاس کالو دوی ته مثلا امکانات ورکوي، پیسې ورته ورکوي، ټول ژوند امکانات ورته سپاري، او د دې فکر نه کوي چې د دې زوی دغه پیسې یا ژوند امکانات چیرته مصرفوي، څنګه یې مصرفوي، څه لپاره مصرفوي، دغه پوښتنه ورنه نه کوي. همدغه دی چې د انسان خواهشات چې دی، دغه د نفساني خواهشات، د منطقي خواهشات معمولا دا انسان لږ خرابوي، او دا همیشه دغه چا چې متوجه نیسي دغه اولویت مومي، او دا خپله په خوښه خلاف د انسانیت او اخلاقو دا کارونه کوي. لکه مثلا ورخرچي کوي، یعنی اضافه مصرفوي، یعنی زی مثلا سګرستي کی یا بل ورځ چرسی کی هم دست قراقره مخ کی مواد مخدر ته هم دغه نور جرایم ته، یا بالاخره یو ورځ راځي چې دده دې پوزای چې دای د لارسې مکتب وایي، یا درس وایي، یا خپل مکلفیت او د لکه کارخانگی و دغه نور کارونه چې د مسؤلیت په کور کې دی د باندې دی، دغه ورنه پاتې کیږي، او مخ دغه کارونه کوي چې لکه دوی فکر کوي چې دغه ژوند دی، نو دغه اسانتیاوې دي، دغه شخصیت دی. متاسفانه دغه منفي فکر لري، یا وخت ورته وګوري چې د دینه پرپراته د دې چې د دینه ښه شخصیت او د ښه کس جوړ شي، د دینه متاسفانه یو داسې شی جوړیږي چې یو ورځ ویني په بندیخانه کې دی، یو ورځ ویني په کوم بد خطرناک جرم کې دوی وروره اختصاصي دي، او ژوند هم تباه ده، د مور او پلار هم ژوند تباه ده. دغه سوال ډیر ښه سوال وو، او دغه واقعیتونه موږ لرو خپل ټولنه کې.
څنګه به وکولی شو چې په لږو امکاناتو، چې اوس اکثره د افغانستان کورنۍ امکانات ډیر نه لري، په لږو امکاناتو باندې هغه کوم حق چې اولاد په مور او پلار لري هغه ورته ادا کړي، تر څو کومې منفي پایلې چې خپرونه کې یادې سویل دوی سره مخ نه شي.
دغه د یو کس روزنه په ژوند کې دا ډیر لویه پروژه ده، لویه زحمت لري، لویه هستی غواړي، او ډیر مشکلات والی جنجال لغسی فدی که، یعنی یواز کورنۍ نشی که واسه دغه خپل ز مثلا د سال در کوم بس خپل درې ماشومان لرم، ما ولې سهاری دوی مکتب ته لاله، سکل دوی مکتب ته زی خو دما توان دم دومره اوس ما وکول سم ته دوی فیس په مکتب کې ورکم، او دوی مکتب ته ولې گم، او دغه نور دغه دوه به دما توان دی ورسته د مکتب مکلفیت دی، دوی باندې د زحمت وباسي، دوی باندې د توجه کی، دوی باندې خدمت وای، او دغه استادان ته دوی ته درس ورکړي، دوی توانایی او دوی لیاقت و ظرفیت باید وصل لرسی، دوی څونه توانایی لري چې دغه اولاد باندې دغه ماشومان باندې دوی کار کوي. یعنی یوازې نه کیږي چې مثلا هغه کورنۍ چې کم امکانات لري او اراده ولري، چې اراده ولري په دغه اراده په مقابل کې، دوی په اراده په مقابل کې نور نهادونه باید اراده ولري، دغه سو اراده سي او ځای سي، مونږ کولای شو خپل اهداف ته ورسیږو، مونږ کولای شو دغه یو ښه نسل تربیه کړو، او مونږ کولای شو خپل د ژوند دغه مرفي الخونه لمنځه ویسو، او خه مثبت سمسور او د بیا رغونی او خپل ژوند ورته برابر کو، دغه سیمون کولای شو.
بله، له وی خونه اقتصادي ستونزې له بل پلوه دی، اولادونو کله نه کله البته ډیری غختنی کورنۍ بچنګ ورته ورسیږي، که تاسو خپل تجربه سره ته وایې.
دا خو ډیر غدی علمی بحث دی، او بل دا چې پدی کې اغه خصنا غمور پلار سره سواد لري، زه دوی نه یو هيله لرم، او هيله دا چې دوی خپل لیک مطالعه په دغه کورنۍ په موارد کې، مثلا د بودیجی په کنټرول کې، یعنی په ژوند په خبر برابرول، یعنی څنګه مونږ کولای شو خپل د اولاد حق په خکه شکل سره ورته ورکو، د اسراف او د بخل نه جلوګیری وسی. د یو نیم کورنۍ د مور او اولادو باندې مصرف نه کوي، دا به شرګان ضروریږي. یو نیم داسې خلک چې بي ویزه به حد ورته پیسې ورکوي، یعنی افراط او تفریط کوي په خپل اولادو باندې، دا افراط او تفریط کله مخه ونیول سي، او دوی پوسی پدې سه مثلا اولاد توقع کوي، ډیر توقع کوي، هغه اساسي حقونه ورته ورکول سي. مثلا دا کتابچې ته ضرورت لري، کتاب ته ضرورت لري، مثلا البسا یا لباس ته ضرورت لري، کالای ته ضرورت لري، یا مثلا د ساحل لري، ترانسپورت ته ضرورت لري، یا مثلا دغه اساسي حقونه، هغه حقونه خامخا به ورته ورکوي. او دوی که دا بیزای غختنه کین، لکه مثلا دوی دا غوالی سی او چیتا چکر لرسی، یا ایفون موبایل ماتا دا وخلی، یا مثلا بیزای غختنه سی دیر پورته، یا دا کورده توان پورته، دا غصی دا مکلفیت دا مورا پولا دا سی دوی تا متقاید که سی ورته وای سی دا غصتا حق دی، دا غصتا مکلفیت دی، نور ورته اجازه ورنی که، او دوی پدې یقین ورسوي چې دوی پوسی او مور پلار درک کړي، مور پلار مونږ باندې خیګنه کوي، مهرباني کوي، او دونه بس دی او منندوی پدې کې اولادونه. دغه توانایي متاسفانه زه فکر کوم ډیر خلک نه لري، دغه علت دی چې کله اولادونه غسی مشران سي او دوی واده وکي، اکثرا د مور پلار نه زیه، او دغه علت پدې دی چې متاسفانه مور پلار منزوي کیږي په ژوند کې، دوی مایوس وي او خپل اولاد نه ناراضه وي، دغه می اولاد لوی کی، او دغه لمانه لاړ پلاته کوم خجوان نه، یعنی بي پیسې او فقر ورسره بیچارهگی به احترامی دغه سیالات مخامخ کیږي او د دین سره مخامخ نشو دغه به تناسب د ژوند یعنی اولاد حق شیده د مور او پلار حق شیده او څنګه ورته ورکو څنګه دغه اولاد مور او پلار اولاد ته متقاعد کیږي د مور او پلار احترام وساتي حق وساتي همدغه شی مور او پلار زحمت بس یو ورځ مور او پلار ضرورت لري چې دوی لاس ونیسي او دوی د اخر ژوند لپاره ورته د عزت او د شرف ژوند ورته برابر کی.
بله تاسو په خپل خبرو کې ډیر خو مسایل ته اشاره وکړه، خو د خبرونې په اخر کې ک بیا په لاندو ټکو درته وایي چې بریالۍ کورنۍ کوم کورنۍ ته ویلی سو؟
بریالۍ کورنۍ هغه کورنۍ ته مونږ ویلی سو چې هم په خپل ژوند کې دینی او عصري علوم دواړه پکې ډیر جدي ونیسي، یعنی په دې معنا چې مونږ پرته له الهي قوانین نه ژوند مونږ واحده بے معنا ده او ارزښت نه لري، او پرته له دغه عصري علومونه لکه ساينس دی، ټکنالوژي دی، مثلا دغه نور علوم چې تاسو خپل پیږی دغه علوم که مونږ په ژوند کې ونه لرو، یعنی مونږ خپل پیږی او یو نیم خلک سیاواد دین په تللی دي، دوی متاسفانه دوی په خپل اهداف او په ژوند کې په اسایل نه لري او متاسفانه خې افراطی خوونه لري، یعنی داسې فکر فتواګانی ورکوي چې د خلکو ژوند تبا کړی دي، د خلکو مثلا او بل دا چې کوم کس یوازې عصري علوم ته پسیزي او دینی علوم پسې نه دي، بیا متاسفانه د معنوي نظر د اخلاقی او د الله تعالی په مقابل کې مونږ چې مکلفیت لرو هغه الله سره راولي. نو په دې وجه مونږ بریالۍ کورنۍ هغه کورنۍ دي چې کنټرول، مدیریت، توجه، هوساینه برابرول خپل اولادو ته دقت او روزانه پوښتنی گزارش او وروسته هغه وشي، دا څه چې الهي حقونه دي، انساني حقونه دي په هغه کورنۍ کې پلیسي. زه چې فکر کوم دا هغه نور ښه کورنۍ نور نه پیدا کیږي. فکر کوم
بله ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه، مننه، السلام علیکم.
درنو دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې پر مور پلار باندې د اولاد د حقوقو پاکل خبري وسولې. لمون سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور. تربیه خې چارې پرزې کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
زلیخی خوب نستاو لکه یوسف دی بی گناہ تو مت کراما تاز دا وقت پشانت ہے کرم جد دا جون پشانت اسم تیر ووما زب بخ پلا در نلاڑ شم دکھڑی او جی نئے پری خوا دکلی منس کی پتا اوشا پسا دونا ستا دا وادا چھڑوں بیش پاوی زماروں بیش پا باپا گور دن نوینا جوندتا ہی سران رانکڑل کڑ پلنگا رات کی نا سما دخ پو گتو نو بس ٹکونا ستازا بنگو شرنگ بختور دے سہر مانزل میں بنگڑی صافا سبینا دمی پوینا کے شامل روشنائی پمخ تمام شپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا ٹولا ٹولا شپا محسوسم زلفان ندی اوتار پر شملا راتی روم زلفان ندی اوتار پر شملا راتی روم یا چی مغرور بی ادا سی خلق و یاری ما کوئی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا وان دیرا کڑی پیا دی زینا یو تاویز کر ہند لزما سبری دو تاویز کما پھر دیکھ مینا مو نکڑا د محبت کسی نمگڑے ون کبینا دا بد پا اللہ رضا پری خودو جنے خدا نوی میانا زمونگا غم گرانی دیر کم دے ما دا دنیا دا خلقو لی دل غمنا تامی نسا عجیب شے دے سو پریز گار کڑی سوگ دا جا موتا جگڑی نا سوک محبت کے لی ونیشی او سو پیشک کی ولی دالاشی نا آخر دی بوتلوں میں کدی جانان غم پر اختیار کا پھر دکھڑما سگوں گسے میں اوری دے خبر سپنا نوا سگوں گسے میں اوری دے خبر سپنا نوا تمرا خبر شم چی سما سرئی مینا سرے مینا نوا دہجری ناستا دیز دن کڑا پکٹ کی ناستے مڑ خو دی زنگ وینا لا خود شپی یو بجا دا لا دہجری یاران میں ناس لا سر دینا چھکھل نیا میں ولی او ندر دیگی مون خبر ناخر نخلا او تلی دینا زلمی فهیس نارا چولیگی ما دویل لیار یادنا او جڑوینا پلا سکی نیولے دے جانانا یو ستورے میں پلا سکی نیولے دے جانانا داستا دے جبین خال لمحے ساتھ لے دے جانانا داستا دے جبین خال لمحے ساتھ لے دے جانانا
آزادی میلما درنو آویدن که سلام علیکم زموج ننانه میلما ارشاد منصور نمیشی شاغل منصور ده پکتیا ولایت پا زرمت و لسوالی کسی جدلی او اوز ده تیب ده داکتر پتوگا پا بریتانیا کی کار کوی داکتر منصور پا کابل فرانسا و بریتانیا کی ده تیب پا برخه کی لوریز دکری کدی او گنج پیر داکترانی روزلی دی ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي. له ده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپلو لومړنیو زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزني په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوی یم. د غزني ولایت ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره می دنده پیل کړه او ما د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده ترسره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکي کار ترڅنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې می تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته.
ولې مو طب انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو ته په کتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډېر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو طب هغه مسلکی بود و چې ما غوښتل د یوه ډاکتر په توګه خدمت وکړم، د یوه ډاکتر په توګه وپېژندل شم او تر ډېره هغه د مسلکي اړخ جذابیت و چې زه یې طب ته علاقمند کړم. ځینې نور دلیلونه هم و، د بېلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه و چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکتر ته او طبابت ته ضرورت ډېر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکتر کولی شي د یو ناروغ رنځ وپېژني، د هغه د رنځ لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډېر پخوانه یوه جذابه رشته وه او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا همالته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډېره اړتیاوي. تاسې ولې بېرته خپل ولایت ته ستانه نه شوئ؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم او زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لرې پرتو سیمو کې خدمت وکړم. خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډېر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه د تحقیق په برخه کې یو غټه خلا موجوده و. نو ما ته دا ډیره مهمه ښکارا شو چې ما خپل ظرفیتونه خپل موقف او توانایی ولیدې چې ما ته به ښه دا وي چې د نورو ډاکترانو په روزنه کې د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډیر مؤثر تمام شم، ډیرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تنها چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړ، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډېرو ډاکترانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړ چې زما مؤثریت به دلته ډېر وي، زه به وکولی شم ډېرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم، ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولای شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولای شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت له لارې او د ټولو ملکونو د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت له لارې ما ترلاسه کړ. او د لندن په کینګز کالج کې مې خپله ماسترۍ تکمیله کړه. او د ماسترۍ له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلا د خپل پی ایچ ڈی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ڈی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلا د انګلستان په هیواد کې یم او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم، او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپله دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول. تاسو ځان ته مهاجر نه وایست، ځکه چې په خپله راغلي یاست، په سکالرشپ له لارې راغلي یاست او زده کړې کوئ. که مو زده کړې بشپړې کړې، ډاکټرا مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه، یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي. او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ دی کاری برخی اړتیا ده هغه موجوده نه ده. او د دې تر څنګ ځینې خنډونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډیر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي او ډیرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کیږي، مهاجرت ته مجبوره کیږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي او وکولی شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولی شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یا خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه یې زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل ساروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې دې آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم او دا یوه ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولی شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولی شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کړم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم او آنلاین کانفرانسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډیر علاقه لرم او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه هم دا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې ترڅنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړې شي، نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولی شو په ګډه کار وکړو. نو زه په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم، تر څو بعضي تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خبرې کړو، چې دا خپله په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کیږي.
ډاکټر صاحب، په خپله ژبه باندې ځینو استادانو د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلې دي یا په خپله تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی یا دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغو ژبو څخه ده چې په دې برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري، مخصوصا د تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې ترڅنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم، او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه و هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد و، نو هغه مې یو ژباړه یو معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه، او خوشبختانه د دغه برخې د کارکوونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې تر څنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو آسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ، او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ، او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي او خپلو هممسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسېږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده، دغه کتاب ورسره ډېره همکاري کولی شي، او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه یې ډېرو وړتیاوو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوي دي، او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسو په بریتانیا کې یاست؟
دا د کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تېرو دو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دو کلونو کې مې اکثر برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنا دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه، او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخت ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولای شوی دې برخې ته وخت ورکم، او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولای شي او ډیره لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په مغر کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولای. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولای شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. د دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، توپیرونه طبعا چې باید ډېر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډېر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړي؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستان ډېر متفاوت ده، او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هر برخه کې که څوک کار کوي، کارونه په ډېر جدي توګه څارل کېږي، په ډېر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کېږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي، او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډېر مشکل دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه، په اوله کې له ډېرو ننګونو سره مخامخ کېږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي، هغه څه چې په افغانستان کې، هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته، نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکله دي، د هغو له هغو سره توافق او دی حقوق پیژندل اړین دی او باندې اساس دی خلک دی کلونو کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي او د کار په نتیجه کې هغه د خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپله په اکاډمیک محیط کې له اکاډمیک محیط سره سروکار لرم او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډېر د همکاري روحیه لري او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري له یو بل ځای راغلی له محیط سره نوی دی غواړي چې له هغو سره کومک وشي حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی ځکه موږ کولی شو له دغه ملاتړ له دغه امکاناتو استفاده وکړو او خپل اهداف ترلاسه کړو. ولې په مجموع کې هر چا ته کېدای شي د هغه د کاري محیط او د هغه د تجربې په اساس فرق ولري. ولې هغه څه چې زه له دې خلکو ما له دې خلکو زده کړي دي هغه دا ده چې دوی ډېر پر کاره پر تلاشه خلک دي او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډېره زیاته مننه ده
د آزادي راډیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو یې خبرې اوریدې.
شنوانو سرونا دشنو موت کا زم دیرونا کلا بندا نستا یما دشنو شنوانو سرونا دشنو موت کا زم دیرونا کلا بندا نستا یما دشنو موت کا زم دیرونا کلا بندا نستا یما دشنو مالک لو رے مالک
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام لوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
سلام کردم چقدر احترام کردم دختر دسکو گاکی را برش سلام کردم چقدر احترام کردم یک تقاضا مکدم روز خودش رام کردم چقدر کار خام کردم یک تقاضا مکدم روز خودش رام کردم چقدر کار خام کردم گفت شکایت میکنم گفت شکایت میکنم از نزد تو پیش پدر مرا کرده در بدر دختر دسکو گکی با بازار میزد چکر مرا کرده در بدر دختر دسکو گکی دختر دسکو گکی با بازار میزد چکر مرا کرده در بدر مرا کرده در بدر خوشنما مارینا سر به بالا مارینا چه خوشنما مارینا دشار جورا نداره چی با حیا مارینا سر به بالا چی خوشنما چی به جورا چی با حیا چشمان سیاه چی خوش ادا چی به جورا عالم تبا مراد بل فوق غم جرمل منی یک دفع مراد بل فوق غم جرمل منی یک دفع با یک نگاه دبند دل خانه منی یک دفع با یک نگاه دبند دل خانه منی تو بین آزادای خو مرا دیوانه منی تو بین آزادای خو مرا دیوانه منی موهای سیاه خوراکی چپ کل شانه منی سر پلدن بلا من بکرمسم علمان اکا جان بکرمسم علمان اکا جان جانم که سنگ صد قبول من اکا جان سنگ صد قبول من اکا جان خمر خمر قزلر مای مننن قزلر مای مننن قزلر آخو قزل رنگ برنگ انخوین قالن لره اکا جان انخوین قالن لره اکا جان انخوین قالن لره اکا جان د او گید پاور بل د تا وزنه پغړ د او گید پاور بل د تا وزنه زمات دنیا مکوا په ما باندې نازونه زمات دنیا مکوا په ما باندې نازونه
کمیس گلی بخمل دی او چکان سرا مزا کوی لندز دنی خال دی دلبر جان سرا مزا کوی بغار دی او گیشون دی پیزوان سرا مزا کوی لندز دنی خال دی دلبر جان سرا مزا کوی لندز دنی خال دی دلبر جان سرا مزا کوی